Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله ته راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخی ویاند وای طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره د قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بیلابیل غبرګونونه ښودل کیږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2023 کال لپاره له افغانستان سره 100 میلیونه یورو چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشری مرستو پر ویش کار کوو، خپل همکارو ادارو سره یې چارې پر مخ وړو. موږ حکومتي چینل یا چارواکو له لارې مخ ته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد وایي د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغې 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوړخیزی ناستې هم ولري.
متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاروي سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندولو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې له شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤول دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایدن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2018 کال تر 2018 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوسمهال تقاعد شوی دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ 14 د 3 کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کوي چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وګي یا سمبلې اوومه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 28 سره برابره ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا د نویو شرعي قوانینو انفاظ به د دوی د حکومت رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال په افغانستان کې له 2300 ډیر کسان د علاج وړ بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې بې سارې شمېرې اعلان کړي.
د یو کال په موده کې 4,200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له امله 2001 کسان هم مړه شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره د اوکراینیانو جګړه به د خبرو له لارې د اوکراین په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاظ به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویان دي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا قانون افغانان په ځانګړي توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. د چارو یو شمیر څارونکي هم د طالبانو دا او ورته نور قوانین د دوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یوه اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپورته کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی تګلارې د استازي جوزف بورل ویان دی نبیلی مصرالی ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لمرنیو حقونو بې برخې کړي او له خزونه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالی د سه شنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان یې په عام ډول په لاټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یې د لومړي ځل لپاره په 4 څپرکو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمېر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ستر بلل شوی دی. نبیله مصرالی وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې ورستیو ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل غبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره و همدارنګه د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري، قانون اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه فرمانونه چې طالبان صادرې دا د معنا لري چې دی وړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کی.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې به اساسه او سپکونکې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پانی کې ویلي چې غیر مسلمانان دي لمړی په اسلامي قوانینو ځان پوه او درناوی دی ورته وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل عابده سپوږمۍ راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 2200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15,996 د ماشومانو، مېرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډو چلوونکو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په غبرګون کې خپلې خولې ګنډلې دي. اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړې.
دغه احسان والا وروره خولې ګنډلې دي، اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا که زموږ مسله نه سوال دا به ګرد احسان والا خولې ګنډې په ټلران پر ځان تړو یا ولا که شي دورې ولاړ شي دورې ولاړ شي دا مجبور دي احسان والا بیا سره د همکاري وسي دا د خپل روزګار ورکوي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې غږ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایي او طالبان ته هم وایي دا یو سل اووه دېرش ثانې ریډي والا جدي دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو که نه وسوله موږ ور په ټلران باندې هم زنځران راغواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د آس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ځکه چې آس ګاډي د هغو کسانو لپاره یوه مهمه وسیله ده چې نسي کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو د غریبان خلک دي آسان والا موږ دا وایو چې دا حکومت کو حکومت همکاري دي سره وکړي تر په دره خلک دي در چا سره دي همکاري وکړي حکومت ګوره په شان مور پلار دي مور پلار به چې د خپل ولس خپل عوامو سره دومره ظلم وکړي دار غریب دار عوامو سره به خپل همکاري وکړي ځکه دا غریبان خلک دي دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وایي چې دوی نه پوهیږي طالبان ولې د دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوکراین ولسمشر وایي په روسیه کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراین په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړې چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمیلی دی چې پخپله یې جوړ کړی. دا هم د دې موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکي پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکي په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو له لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوري غوښتونکو له نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکي پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لنډ واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکي دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکراین پر ملکي وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورس ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې پر روان کال کې له 2300 زیات کسان د علاج وړ بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. ډبلیو ایچ او بیګانه وخت په یو راپور کې وویل د دې مړینو عوامل تر ډیره سختې تنفسي ناروغۍ، شری، کانګو، ډینګي او ملاریا وي. یو شمیر روغتیایي متخصصان وایي چې په دې ناروغیو د اخته کسانو درملنه باید په جدي توګه وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي، شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 ناوخته د راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژلې دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 15000 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومان مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,300 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د 3 مړینو په ګډون 1,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 4.18 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوي او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی په خپله سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغۍ وخت کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، به بيشته ای ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کیا، یعنی خواړه په اسانۍ نشته راولې. او بل د زمنګ نږدې روغتیایي مرکزونو کې دوايي نشته دي. دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومان کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو له امله د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغیو نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول، نو دوی اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل. نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړې وي او ځینې هم دلته اخته شول. نو دا د مړینه کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي د مسافرونکو موټرو د کرایو د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړې کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېره لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د نوې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک سه هغه ډېر مجبور دي، غټ کرایه وس نه لري، باید د کرایې کمې سره دې لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکښته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفاف پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده نو کرایه خامخا څه جدي نو دا وسه افغاني څخه تر زر افغاني پورې کرایه دي.
کرایه ډیرې زیاتې جدي دي، کرایه پنځلس سوه نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایه دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده او لارې ټولې بندې دي. ډېر مشکلات رامنځته کېږي، نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوي عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټه کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې یو لړ سوله نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه ته کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالاتو کې عادي مطلب په پنځلس ورځو کې مطلب بیا دا کمیټه سره کښېني، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه د کرایې لایحې ته تغییر ورکوي که چیرې په تیلو تغییر خوړلی وو او که تیلو تغییر نه و خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راغه ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکړي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راستون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کاکونګو څخه مغوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراغ پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه دا سشن قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپخانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی ده د بل له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.